سلامونه ستړي مشي په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې د تاسیس مخه ګل ازادي راډیو نوري اوس د ازادي راډیو خبرونه څلور وش ساته دوام لري د سال شپږو د مخم تر شپږو په لاندو څپوندو د 35 مترو او د مخم شپږو د سال تر شپږو په منځني څپا 12 شپک نوي د خبري خبرونه په خبرونو پایلو د بیزای شو کسانو نړیوال سازمان د پاکستان غوښتي چې ژر تر ژره د افغان کډوالو جبري ستل بند کړي. دغه سازمان نن شنبه پر خپل ایکس پاڼې په خوني ټویټر لیکلي له پاکستان د افغان کډوالو د جبري ستلو د بندولو په تړاو د دوی غوښتنې بشپړې شوې دي. دغه سازمان زیاته کړې چې د غوښتنې خي چې نړۍ له هم د افغانانو ستونزو ته پام کوي. په ورته وخت کې د ناروې د کډوالو د شورا مشر یان انګلند وایي له لسیزو کړکیچونو له سقوط سره مخ اقتصاد او د اقلیم له ناوړه پیښو وروسته افغانستان د هغو میلیونونو افغانانو د منلو وړ نه دی چې په ګاونډیو هیوادونو کې د اخراج له خطر سره مخ دي. دا په داسې حال کې دی چې په پاکستان کې د افغان کډوالو کور په کور هڅې دوام لري او د کډوالو ستونزې نورې هم زیاتې کړې دي. دا مهال په ایران او پاکستان کې لسګونه زره افغان کډوال د اخراج له خطر سره مخامخ دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري وایي په تېر کال کې څه باندې 800 زره افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. د طالبانو تر واک لاندې بختر خبري اژانس د طالبانو د حکومت د غزنی ولایت د امنیت قومندانۍ ویاند خالد سرحدي له قوله وایي د غزنی په مقر ولسوالۍ کې د کابل کندهار پر لوی لار د یو ترافیکي پیښې له امله و کسانو ته مرګ شو بل اوښتي ده. دغه په وینا دغه پیښه د مقر ولسوالۍ په لړمي سیمه کې د دوو مسافرلونکو موټرو د ټکر له امله رامنځته شوې چې په پایله کې د یو ماشوم په ګډون دوه تنه مړه او 15 نور ټپیان دي. د پیښې له امله د موټر چلوونکو بې احتیاطي خود خراب سړکونه د ترافیکي پیښو د ترافیکي نښو نشتون او د موټر چلوونکو لخوا د ترافیکي مقرراتو نه مراعاتول هغه څه دي چې په افغانستان کې نږدې هر ورځ د ورته خونړیو ترافیکي پیښو سبب کیږي. د بلوچستان په منګوچر سیمه کې د امنیتي ځواکونو وسلوالو ترمنځ په نښته کې ولس عسکر وژل شوي او درې نور ټپیان دي. چارواکو ویلي پیښه پرون جمعه هغه مهال رامنځته شوه چې امنیتي ځواکونو په یو مسافرلونکي بس کې چې له پنچګور څخه د کوټې په لور روان و چې وسلوالو پرې برید وکړ. د چارواکو په خبره په پیښه کې دوه وسلوال هم وژل شوي دي. د بلوڅ بیلتنو غوښتونکي وسلوالې ډلې پر ټولنیزو شبکو په خبره کړي بیان کې د برید مسؤلیت منلی دي. په بلوچستان کې په درستیو کې د بلوڅ وسلوالو لخوا د پاکستان پر امنیتي ځواکونو بریدونه زیات شوي دي. او حماس نن شنبه درې اسرایلی رغمل د 15 فلسطینی بندیانو په بدل کې راخوشه کړی دي. د حماس او اسرایلو ترمنځ د بندیانو د څلورو متبادله ده. په غزه کې د اسرایلو يرغملو په بدل کې د اسرایلو لا زندانه د فلسطینیانو راخوشه کېدل د هغې اوربند له مخې دي چې په چپلې کېدل یې د روانې جنمرۍ میاشتې له 19 پیل شوي. دا اوربند له اعلان وروسته د اسرایلي يرغملو په بدل کې د اسرایلو له زندانه په لاسو فلسطینیان را خوشی شوی. دا قطر، مصر و متحده ایالاتونو په منځ کې توپ په غزه کې د شپږونه په موخه د اوربند د موافقه لمخې د اسیرانو پر تبادله سربیره غزې ته د بشری مرستو د رسولو بهیر هم پیل شوی دی. تاسیز مخک لاسو ته راډیو نو اوره او ری خبرونه مو اوریدل لوران دی په خبرونه کې سره دا مطالبه اوریدل شي. د افغانستان د بیرغون لپاره د امریکا د حکومت د سرمفتش اداره سیګار وای لکه نه چې امریکایي ځواکونه له افغانستان وتلي د هیواد په میلیاردونو ډالر افغانستان ته لیږلي دي. خدا ډالر چیرته ولګول شو؟ په داسې حال کې چې د افغانانو اقتصادي وضعیت لا هم تر پخوا بدتر شوی او څه بدلون پکې نه دی راغلی. وړاندې به په خبرونه کې راسره دا واورئ چې تر اوسه پورې امریکا افغانستان ته څومره مرستې استولې دي، آیا د طالبانو حکومت ته تللي که عام ولس ته تللي، او همدا چې څنګه کولای شو دغه مرستې په شفاف ډول باندې افغانانو ته ورسوو. په دې اړه به د یو تحلیلګر نظر هم واورو. د خوړو نړیوال پروګرام WFP بیا ویلي دي چې د ډالرو په وړاندې د افغانیو د بیې د پرېوتو له کبله د توکو بای لوری شده دی خدا چه دالر که چر تا پورته شی افغانی خطه شی ولی ده خوراکی توکو که بای واندی اغیز دیریگی تدیره و هم بسره ده اقا افغانانو قبونه موری چه دوی بیوازل دیو ده خوراکی توکو ده خیستو شایعاتو توانه داری ده با هم رسر واوری چه به هند که دستی پاناتاپی ده والباندی ده خلقو ده تویدو ده ویختان تویدل بیل شده دی پا یوی سیمه که پا نصفی دول بانده دست مرد رخ کرا شوه چه خلق گور سره گنجیان کی گی علتی صده پا دیارا با هم دست را پورو لرو نور مطالبم شده ملتی آبا
در دیشی بی
ده آزادی رادیو خبری طولگه
بیام ستری مشه زا فرید سیالی مو تخلیکی چارو کرا سره سید بهروز دلیری ده د افغانستان د بیرغون لپاره د امریکا د حکومت د سرمفتش اداره یا سیګار وای متحده ایالاتونو له افغانستانه د خپل ځواکونو تر ایستلو وروسته په د هیواد کې 3.1 میلیارد ډالر لګولې دي خو دا چې دا ډالر چیرته لګول شوي دي چې لا هم افغانان په بېوزلۍ کې دي ورزو فیروزی عزیزي ته فیروزه جان ستړی مشې بخیر راغلی پروګرام ته له تاسې د دې موضوع نور جزئیات اورو
مننه سلامونه د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د حکومت د سرمفتش ادارې یا سیګار راپور ورکړی چې متحده ایالاتونو له افغانستان د خپل ځواکونو تر ایستلو وروسته په دې هیواد کې 301 اویا میلیارد ډالر لګولې دي سیګار په خپل درې میاشتنی راپور کې چې د جنوري په 13مه نیټه یې کانګرس ته وړاندې کړ او پرون د جنوري په 13مه یې خپور کړ ویلي دي چې دا پیسې د ملګرو ملتونو د هغو ادارو له لارې چې په افغانستان کې فعالیت کوي او د نړیوال بانک لخوا چې د افغانستان امانت صندوق اداره کوي لګول شوی دی په راپور کې راغلی چې په دې مرستو کې څه هم خای د قحطۍ یا د افغانستان د اقتصادي سقوط لمخنیوي سره مرسته کړې وي خو په ورته وخت کې طالبان د امریکایي وګړو له یرغمل کولو د ښځو او نجونو پر حقونو لتیری د ترهګرو لپاره په خوندي ځاله د افغانستان له بدلولو د رسنیو له سانسور او د تیر نظام د سرتیرو په نښه کولو نه دی راګرځولي بل خو په ځلونو اندېښنو څرګندولو وروسته دا ځل د امریکا ځینو سناتورانو د دغه هیواد کانګرس ته د نړیوالو ترهګرو تمویل بندولو په نومي ولایح وړاندې کړې ده د دغه لایحې وړاندیز کوونکو امریکایي سناتورانو نه سناتورې شیلی مور کاپیټو د پنجشنبه په ورځ د جنوري په 13مه په خپل رسمي ویبپاڼه ویلي چې دا راپور چې د لاسو سناتورانو لخوا تایید شوی یا وبخښي دغه لایحه لمخه به کانګرس ته د دغه هیواد بهرنیو چارو وزارت لوی تر ډاټ ورکولو لملګرو ملتونو سره د افغانستان لپاره د امریکا مرستې بندیږي دغه طرحه کې د امریکا بهرنیو چارو وزارت غوښتل سوی چې کانګرس ته د ډاټ ورکړي چې د امریکایي مالیه ورکونکو پیسې د افغانستان ته د ملګرو ملتونو په نقدي مرستو کې شامل نه دي او له دغه پیسو د طالبانو په ګډون نورې ترهګري ډلې نه تمویلږي د دغه امریکایي سناتورې په رسمي ویبپاڼه د دې مطلب تر راغلی چې نوموړی ویلی د امریکا خلک د ترهګرۍ د تمویل لپاره د خپل مالی د ډالرو په ورکولو سره ملاتړ نه کوي میرمن کاپیټو ټینګار کړای چې ملګری ملتونه افغانستان کې د پیسو څارنه نسی کولای یا دوی ته حساب نسی ورکولای په خبره یې باید لدی ورسته پر دوی باور ونه سي نوموړی زیاته کړی چې طالبانو په افغانستان کې د خزو او منجونو په ګډون د ټولو خلکو حقونه اخیستي او هغه البته هغه موضوع چې سیګار هم په خپل راپور کې پرې اندېښنه ښودلې ده فریده جانې که څه هم ملګرو ملتونو او د طالبانو حکومت لا د کانګرس د دې غړي د څرګندونو په اړه تازه څه نه دی ویلي خو وړاندې د امریکا د پخواني ولسمشر جو بایډن د ادارې په مشرۍ د متحدو ایالاتو بهرنیو چارو وزارت په ګډون ملګرو ملتونو او د طالبانو حکومت په ځلونو دا ډول ادارې رد کړي دي او ویلي دي چې له افغانستانه د بهرنیانو بشري مرستې د ملګرو ملتونو د بیلابیلو ادارو لارې په مستقیمه توګه تر اړمنو افغانانو رسیږي د یادونې ده چې دا لایحه د متحدو ایالاتو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د وروستي هغه اجرایی فرمان نوروسته وړاندې شوی چې د نوې ورځو لپاره ټولې بهرنۍ مرستې ځنډولې دي خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو څو ورځې مخکې وویل چې د افغانستان لپاره په ځینو روغتیایي خدماتو کې خوراکي توکو ځینو نورو بشري مرستو کې استثناوي په پام کې نیولې دي د یادونې ده چې افغانستان سره د مرستو په اړه دا ټول څرګندونې داسې مهال دي چې په دغه هیواد کې بېوزلي ورځ تر بلې پراخیږي د همدې 13 دسمبر میاشتې په وروستیو کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې او چا د اندېښنې په څرګندولو سره وویل چې سږ کال یعنی 2024 کال کې افغانستان کې 2.9 میلیونه چې د نفوس سامه نیمایي برخه جوړوي بشری مرستو ته اړتیا ولري. بلې فریده جانې،
ډېره زیاته مننه کورودان فیروزه جانې، چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د حکومت د سرمفتش اداره یا سیګار په اړه مو چې دوی کومې څرګندونې کړې وې په مخنۍ سره وروستي جزئیات راکړه. په همدې موضوع به تم شو. د بشري حقونو فعال روزي محمد زابله هم سره په پروګرام کې ده. زابله صاحب، تاسو ستړي مشه پروګرام ته بخیر راغلي. کته سره ته وایست کلونه کېږي چې سیګار افغانستان ته کومې بشري مرستې چې د امریکا له خوا راځي پر دې باندې نظارت لري، او زه کومه طرحه چې په کانګرس کې د لایحه چې تصویب شوې ده چې له مخې ویل کېږي ترهګرو ته چې هدف یې طالبان او نورې ترهګرې ډلې دي په افغانستان کې، دوی ته د مالي مرستو لیږد بند کړی، دغه میکانیزم ستاسو په باور باندې شفاف نه و چې اوس امریکا نور په طالبانو باور نه کوي د مرستې ورته نه رالیږي که نه تر شا یې سیاسي عوامل دي او نور امریکا غواړي چې خپلې پیسې په مکمل ډول افغانستان ته ونه لیږي؟
سلامونه تاسو ته د لوی رادیو ټولو درنو اورېدونکو ته سلامونه. زه فکر کوم چې د افغانستان خلک دا وخت په بشري ګیاز باندې د وخت ټولو په بد حالت کې کرا نه دي، اقتصادي حالت په ښه حالت کې نه دی. ځکه تاسو ولیدل چې د امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د لومړي څرګندونو سره مهاله په افغانستان کې د افغاني ثبات متضرر دی، سو د کلم د افغانستان خلک ډېر وخت په افغاني باندې راتله ورتله دي او دلته د اجناسو قیمتونه هم ډېر پورته شوله. نو په ټوله کې د دغه څرګندونو او د دغسې اقداماتو تاثیرات ډېر د افغانستان د خلکو پر ژوند باندې بد تاثیرات لري. زما په نظر سره زه فکر کوم دغسې اقدامات او دغسې سیاسي مسائل باید د بشري مسایلو څخه لرې وساتل شي. ځکه تاسو د پیروزې په راپور کې واورېدل چې د افغانستان نیمه نفوس اغېزمن دی، افغانستان نیمه نفوس مرسته کوي.
او که چېرته د امریکا په بخښنه سره زابلای صاحب، که چېرته د امریکا روسي پالیسۍ ته وګورو یا د ټرمپ څرګندونو ته وګورو، دوی په ښکاره وایي دوی هغه هیوادونو سره مرسته کوي چې د امریکا ملي ګټو ته ژمن اوسي. ساسي په باور باندې په داسې یو وضعیت کې چې د امریکا مشران غواړي چا سره دوی مرسته کوي باید د دوی ګټو ته ژمن اوسي، بیا هم د افغانانو سره د دوی د مرسته به وشي؟
بلې،
تاسو په دې باندې باور لري چې که دغه مرسته د امریکا په ګټه باندې نه وي بیا به افغانانو ته ورسیږي په داسې حال کې چې دوی په سخت وضعیت کې دي؟
یو ځل ته په حقیقي ډول باندې چې موږ در کوو، یو د نړیوالو ټولنیزو ادارات چې د افغانستان په اړه باندې بشري مرستې له بعده مرغه څخه که چیر وخت کې هم سوي دي، پر یو قوي فعال میکانیزم چې هغه پر شفافیت باندې بناوي سر خلکو ته نه دي رسېدلی.
ستاسې هدف د دغه میکانیزم نه چې په شفاف ډول باندې افغانانو ته مرستې ورسیږي، څه دی؟ څه داسې میکانیزم رامنځته شي؟ سیګار یو له هغو ادارو نه وه چې په دې برخه کې لویه پانګونه کړې وه او دوی د دغې مرستو نظارت کوه. تاسو څه ډول یو دغه وړاندیز کوئ، یو حل لار وړاندیز کوئ؟
باندې چې دغه مرستې بندې شي او افغانان د بشري مسایلو قرباني شي، په کار داسې دی چې میکانیزم کوي و چې د میکانیزم څخه زما هدف دا شی دی چې دغه مرستې چې د نړیوالو یو شمېر ادارو په چوکاټ کې افغانستان ته راځي، دا بیخي د افغانستان د خلکو د درد دوا کېدلی نه شي. د افغانستان د خلکو څخه پوښتنه نه کېږي چې پر کومو اولیتونو باندې مصرف کړي، دا د انجوګانو په فساد کې له منځه ځي او دغه د نړیوالو ادارو پر غیر ضروري شیانو باندې له منځه ځي. په لکونو ډالر آتا په میلیونونو ډالر پر یو پروژه باندې لګېږي چې هغه د افغانستان خلکو ته هېڅ اولیت نه لري.
یعنی ستاسې په باور باندې په بخښنې سره زابلای صاحب، داسې څه حل لار ده اوس که انجو ته پیسې ورنه کړل شي؟ ستاسې هدف دا ده چې طالبانو حکومت دې پیسې ورکړل شي او بعد هغې نه د افغانانو پوښتنه وشي، اولیت بندي دې وشي او بیا دې دا مرستې راورسېږي افغانستان ته؟ همداسې مو هدف دی؟
زه فکر کوم چې روپۍ د افغان ملت لپاره راځي، بعد د ملت له خلکو سره مشوره وشي چې دغه روپۍ پر کوم اولیتونو باندې مصرف شي، پر کومو مهمو کارونو باندې مصرف شي، تر څو د افغانستان د خلکو اقتصادي وضعیت ورسره ښه شي. تاسو وګورئ اوچا راپور کړی دی، شاوخوا 1 میلیارد ډالر نړیوالې مرستې افغانستان ته راغلي دي. نه یوازې چې د افغانستان د خلکو اقتصاد ورسره ښه دی، بلکې بدبختانه لا اوس خراب شوی دی. پاکستان هری نړۍ ته وایي چې موږ ته 5 میلیارد ډالر پوره کړي، زموږ ټول دیوالي ټول ورسره دي، مګر موږ ته دنیا خپله وایي چې موږ افغانستان سره 1 میلیارد ډالر کومک کړی دی. خو بعد بختانه نه یوازې داسې چې زموږ ژوند شوی دی، نور هم خراب کړی دی. علتونه ځکه فساد، انجوري فساد، دغه نړیوالې ادارې اته ویل په ښکاره باندې ویلی دی، یو نما په دې کښې ښکاره فساد کښې یو شمېر پروژې چې دلته عملي کېږي د سر د ځایه څخه ډونران په دې کښې فساد کښې پر اولیتونه نه مصرفېږي.
خو که چېرې په بښنې سره زابلی صاحب، که چېرې د افغانانو اعتماد په دغې نړیوالو سازمانونو باندې بیا نشته، او دوی لکه څنګه چې تاسې وویل چې په دې کښې فساد د دوی دا پیسې د افغان په نوم راغواړي، خو خپله پکې فساد کوي، خپله یې اخلي. بل پلو بیا کوم کسان چې مرسته کوي لکه امریکا اوس ویلې ده چې دوی نور نه غواړي ترهګرو ته پیسې ولیږي چې هدف یې طالبان دي، په دې منځ کې بیا افغانان سوځي، ستاسې په ان باندې داسې منځګړې لار څه ده چې اوس هم افغانانو ته مرستې ورسېږي او کوم کسان چې مرستې کوي دا مرستې ونه درېږي؟
وزه به کوم چې د امریکا حکومت باندې تر هر څه وړاندې هغه د بشري حقوقو مسله لوړه وساتي، ځکه امریکایان چې کله په نړیوال سیاست کښې د خپلو سیاسي موخو ادعا کوي وایي چې موږ تر هر څه وړاندې بشري حقوقو ته ژمن خلک یو. په دې برخه کښې باید هغه د بشر د حقوقو مسله دوی لوړه وساتي، دلته د 30 میلیون انسانانو د سرنوشت مسله ده، دا باید جدي وساتي. او دوهمه برخه کښې زموږ غوښتنه دا ځای ده چې نړیواله سطحه باندې باید هغه دلته اوس ګوره هېڅ میکانیزم نشته، روپۍ راځي مګر له چا څخه پوښتنه هېڅ ډول نه کېږي. دلته په داخل کښې د افغانستان یو شمېر داخلي متخصصین شته چې هغوی په دې برخه کښې له هغوی سره مشورې وشي، زه فکر کوم مؤثریت تر هر څه زیات وي له هغوی سره مشورې مثلا څنګه وشي چې دغه مرستې په کومه برخه کښې مصرف شي، چېرې مصرف شي، په کوم ډول باندې تر خلکو پورې په مؤثر ډول باندې رسېدلی شي. اوس خو له خلکو سره مشورې نه کېږي، د خلکو خبرو ته غوږ نه نیول کېږي، چې بد حالات په دې کښې دا ځای چې یو شمېر فسادونه رامنځته شوي دي. نو دغسې یو میکانیزم نشته، په خلکو دپاره کومک راځي خو له خلکو څخه پوښتنه نه کېږي.
مننه کور ودان زابلی صاحب چې وخت کم دم دغه غوښتنه په زلونو افغانانو کړې ده چې بشري مرستې دې یوازې په دې نه کېږي چې دوی د خوراکي توکي برابر کړي، بلکې زیربنایي پروژې دې په افغانستان کښې آباد شي تر څو دوی کار وکړي په کښې، د کار له لارې خپلې کورنۍ تایید پیدا کړي. د بشري حقونو فعال روزي محمد زابلی و چې د نړیوالو په ځانګړې توګه د امریکا د مرستو د بندېدو او دا چې څنګه کولای شو په افغانستان کښې ورته داسې لاره پیدا کړو چې مستحقو خلکو ته ورسېږي سره خپل تحلیل شریک کړو.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د افغانستان په اړه نور مطالب هم درته لرو، خو اوس ورځو ګاونډي پاکستان ته. د بلوچستان ایالت په منګوچر سیمه کې د سرحدي پولیسو وسلوالو ترمنځ په یوه نښته کې 12 سرحدي پولیس وژل شوي او 3 نور ټپیان دي. ورځو نور تفصیل له فرشتې صحاق نه اورو.
د بلوچستان ایالت په منګوچر سیمه کې د سرحدي پولیسو او وسلوالو ترمنځ په یوه نښته کې 12 سرحدي پولیس وژل شوي او 3 تنه نور ټپیان شوي دي. د سیمې د چارواکو په خبره په یاده پیښه کې 2 وسلوال هم وژل شوي دي. دا خبره په سیمه کې یو جګپوړي چارواکي د نوم د نه ښودلو په شرط د ازادي راډیو مشال څانګې ته کړې ده. د چارواکو په خبره دا پیښه پرون د بلوچستان ایالت د کوټي ښار په منګوچر سیمه کې هغه وخت رامنځته شوه کله چې د منګوچر څخه د کوټې پر لور د سرحدي عسکرو یو موټر د ناڅرګندو وسلوالو له لورې په نښه شو. په یاد موټر کې د پاکستان سرحدي پولیس چې په ساده جامو کې سپاره وو او رخصتي ته روان وو ناست ول. چارواکي زیاتوي چې په پیښه کې د وسلوالو د تلفاتو په اړه تر اوسه څه نشي ویلی، ځکه چې زیاتره وخت وسلوال د شپې پر مهال خپل مړي او ټپیان له ځانه سره انتقالوي. د نوموړي په خبره اوس په سیمه کې عملیات درېدلي دي او د کوټې کراچۍ لویه لار د هر ډول موټرو پر مخ خلاصه شوې ده، کومې چې تېره شپه 2 ساعتو لپاره بنده وه. د نورو تلفاتو په اړه نوموړي زیاته کړې چې ناڅرګندو وسلوالو په منګوچر سیمه کې یو بانک ته هم د چاودېدونکو موادو له امله زیان رسولی دی. بلخوا په کوټه کې د سرحدي عسکرو له لورې په یو بیان کې ویل شوي دي چې امنیتي سرتېرو د وسلوالو برید ناکام کړی او په دې پیښه کې 2 وسلوالې هم وژلي دي. په کوټه کې د سرحدي عسکرو ویان مشال راډیو ته په لیږدول شوي یو بیان کې ویلي دي چې په برید کې امنیتي سرتېرو ته هیڅ ډول زیان نه دی اوښتی. د نوموړي په خبره وسلوالو په سیمه کې د یوه مهم ځای په نښه کولو هڅه کړې وه، خو د امنیتي سرتېرو له مقاومت سره مخ شول. بلخوا بلوچ وسلوال ډلی یا بی ایل آی بلوچ لیبریشن آرمی د دې پیښې پړه پر غاړه اخیستې ده. پر ټولنیزو رسنیو کې د دې ډلې له لورې په خپره شوي یو بیان کې د بی ایل آی ویاند آزاد بلوچ ادا کړې ده چې د پرون شپې په پیښه کې دوی ول سرحدي عسکر وژلې دي، خو په کوټه کې د سرحدي عسکرو ویاند د دې تلفاتو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
په پاکستان کې یو شمېر افغان کډوال وایي د پولیسو له زورونو په تنګ شوي دي. دوی وایي ژوند یې تریخ دی او د ستونزو د حل لپاره هیڅ لار نه ویني. ورسو نور تفصیل له حدیث پردیس نه په دې راپور کې اورو چې له افغان کډوالو سره په پاکستان کې خبرې کړې دي.
په ډېر خشن برخورد سره مهاجرین نیسي او هغوی افغانستان ته لېږي او ډېری دا خلک پاکستان ته راغلي له مجبوري راغلي.
په اسلام آباد کې میشت افغان کډوال عبید وو. عبید وایي چې پولیسو پرې ځمکه سره کړې او له بده مرغه دی دلته له پاتې کېدو بله هېڅ چاره نه لري.
په ډېر تعصب سره په دې وروستیو کې پاکستان یو ځل بیا د افغان مهاجرینو د نیولو لړۍ تېزه کړې او ډېری مهاجران یې نیولي. په ډېر خشن برخورد سره مهاجرین نیسي او هغوی افغانستان ته لېږي او ډېری دا خلک پاکستان ته راغلي له مجبوري راغلي له تهدید امنیتي تهدیدونو له وجې او همدارنګه د اقتصادي ننګونو له وجې پاکستان ته راغلي او په درېمو ملکونو کې د خپل د کیسونو په انتظار دي.
رحمت الله چې بیا په جبري ډول له پاکستان خپل هیواد ته ستون کړل شوی اوس په ننګرهار ولایت کې اوسېږي. په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
پاکستان راغلو مهاجرین پاکستان موږ ډېر په بد وضعیت کې راغلي نه رو مهاجر چې موږ رخصت کړو خپل وطن ته. دلته چې موږ ته وطن ته راغلو خلکو موږ سره ډېرې غورې وکړه چې تاسو سره به هر رقم مرستې موږ کوو. میاشت کېږي چې موږ دلته راغلي یو ډېر په بد وضعیت کې.
د پنجشنبې په ورځ په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا مشر میوند عالمی افغان ازادي راډیو ته ویلي وو چې د جنوري په میاشت کې شاوخوا 350 تنه افغان کډوال په جبري توګه افغانستان ته ستانه کړل شوي دي. پاکستان په دې وروستیو کې یو ځل بیا د افغان کډوالو د نیولو او جبري ایستلو لړۍ تیزه کړې ده. د نیونې او جبري شړنې داسې مهال دي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د خپل کار په لومړۍ ورځ په یوه اجرایي فرمان کې د کډوالو د منلو پروګرام د دریو میاشتو لپاره وځنډاوه. دې فرمان ډیری هغه افغانان هم اندېښمن کړي چې په پاکستان کې اوسېږي او دغه هیواد ته د تګ لپاره د خپلو کیسونو د بشپړولو په حال کې وو. تازه د بیزای شو کسانو یا ډیسپلیس انټرنیشنل په نوم د کډوالو د ملاتړ یو بنسټ له پاکستان غوښتي چې ژر تر ژره د افغان کډوالو جبري استل بند کړي. دغه سازمان نن شنبه پر خپل ایکس پاڼې یا پخوانی ټویټر کې لیکلي چې له پاکستانه د افغان کډوالو د جبري استلو د بندولو په تړاو د دوی غوښتنه بشپړه شوې ده. دغه سازمان زیاته کړې چې دا غوښتنه ښیي چې نړۍ لا هم د افغانانو ستونزو ته پام کوي. د یادونې ده چې په دې حالت کې د افغانستان بل ګاونډي هیواد ایران هم د افغان کډوالو د نیولو او شړلو بهیر جاری ساتلی. یو افغان کډوال چې په وروستیو کې له ایران په جبر راستون کړل شوی د نوم د نښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل
په زور راشړلی اوس افغانستان ته راغلی تقریبا دوه میاشتې کېږي. دلته کار نشته، روزګار نشته او موږ دا غوښتنه ده چې موږ سره کومک وشي، لاسنیوی مو شي.
دا په داسې حال کې ده چې د ناروې د کډوالو شورا مشر یان انګلند هم تازه ویلي چې له لسیزو جګړو، اقتصادي ناورین او د اقلیمي بدلون له ځپونکو څپو وروسته افغانستان په راتلونکو میاشتو کې له ګاونډیو هیوادونو د میلیونونو افغان کډوالو د ایستلو لپاره چمتووالی نه لري. یان انګلند چې په دې وروستیو کې افغانستان ته سفر کړی و د پنجشنبې په ورځ د فرانسې خبري اژانس سره په مرکه کې دا څرګندونې کړې دي. د ناروې د کډوالو شورا مخکې هم په یوه بیان کې د افغانستان په ګاونډیو هیوادونو کې د افغان کډوالو وضعیت ترینګلی او ناهیلی کوونکی بللی و. د کډوالۍ نړیوال سازمان د معلوماتو له مخې د 2023 کال په وروستیو دریو میاشتو کې نږدې 1 میلیون افغان کډوال له ایران او پاکستان څخه افغانستان ته ستانه شوي دي، خو په همدې موده کې بیا څه باندې 240,000 کسان له افغانستانه وتلي هم دي.
زمانی که ما میبینم برادر میره پنسیون اما خودی ما نمیتونیم، واقعا جگرخون میشم.
فامیل من در سندی اونجا زندگی میکنه و خودم در کابل هستم. منتظر به نیست که یک روزی در دانشگاه باشه و من دوباره بیتونم در میره رشته خدا بخوام.
درد مشترک صدها هزار دختر محروم از آموزش در افغانستان.
زندگی یک انسان کاملا تمامش وابسته به درس تحصیلش است.
در پادکست دیدگاه زن آن سوی دروازه. دوشنبه ها 7:30 صبح و چهارشنبه ها 11:30 پیش از چاشت از رادیو آزادی.
تاسې زموږه کله زده رادیو ناوړې اوس د ازادي رادیو خبرونې څلورویشت ساعته دوام لري. د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو په لنډو څپو نولس یوویشت پنځهویشت متره او د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي. همدارنګه تاسې کولی شئ چې په ټولنیزو پاڼو هم در سره موږ تعقیب کړئ، پر فیسبوک، ټویټر، یوټیوب، همدارنګه انسټاګرام او ټلګرام په واټس اپ کې هم ګروپونه لرو چې تاسې کولی شئ هلته زموږ راپورونه ولولئ او په غږیز ډول باندې هلته موږ تاسې ته یو پیغام پرېښی دی چې تاسې کولی شئ د خپلې سیمې د بې وزله خلکو د وضعیت په اړه باندې موږ ته ویډیوګانې، عکسونه او غږیز پیغامونه راواستوئ. که تاسې د واټس اپ شمېره غواړئ زه به یې تاسو ته تکرار کړم: 0000420212345. په دې شمېره کولی شئ موږ ته خپل عکسونه، ویډیوګانې او غږیز پیغامونه چې په افغانستان کې فقر څومره خلک ځپلی دي راولیکئ. اوس هم ورځو په دې راپور ورو چې د هند په سیمه کې عجیبه ناروغي خپره شوې ده. عجیب والی په دې کې دی چې د دې سیمې د ټولو خلکو ویښتان تویږي. دوی ته دا ستونزه ناببره پیدا شوې او طبي متخصصان یې حیران کړي. تفصیل اسمت سروان اورو.
د هند مهاراشتا ایالت د بولدانا سیمې د دولسو کلیو اوسیدونکي د ویشتانو د تویدو له امله سخت اندېښمن او حیران شوي دي. د سیمې روغتیایي چارواکي وایي د 2015 کال د جنوري له پیل راهیسې له 200 څخه د ډیرو کسانو په ناڅاپي او شدید ډول د ویشتانو تویدا پیل شوې ده. د دغو کسانو په منځ کې ځینې څلور کلن ماشومان دي. په ځینو مواردو کې خلک په بشپړ ډول بې ویشتانو شوي دي. د پدیدې د کلیو اوسیدونکو سخت اندېښمن کړي او روغتیایي چارواکي اړ کړي چې د دې ستونزې احتمالي علتونه وڅېړي. د شاګان تاکولا د سیمې د پاهور جیرا د کلی یو اوسیدونکي چې د انان په مستعار نوم یې له رسنیو سره خبرې کولې، د هغو کسانو له ډلې څخه دی چې د ویښتانو د تویېدو له ستونزې سره مخامخ دی. د 2014 کال د دسمبر له 1 نیټې د هغه د ویښتانو تویېدا پیل شو. وروسته نایټ لاړاو خپل ویښتان شلاند کړل. لېوی مودي وروسته د هغه ویښتانو بیرته وده وکړه، خو ډیر ژر بیا تویېدا پیل شو. دا ناشنا پدیده لومړی د سر د پوستکي له خارښ سره پیل شي او لږ وخت وروسته د ویښتانو تویېدل شدید کیږي. د ځینو کسانو ویښتان بیرته وده کوي، خو د دې ستونزې دقیق علت لا هم ناڅرګند دی. د هند حکومت، متخصصان او د طبي مطالعاتو کمیټې د دې پدیدې د احتمالي لاملونو د موندلو لپاره تحقیقات پیل کړي دي. د طبي مطالعاتو د کمیټې ساينس پوهان د بوپال، چینای، پونا او ډیلی لډالو سره هغو کلیو ته تللي چې دا ستونزه پکې پیل شوې ده او د خلکو د ویښتانو، نوکانو، وینې او ادرار نمونې او همدارس د سیمه ییزو اوبو نمونې راټولې کړي دي. دا نمونې د اکولا په دولتي طبي پوهنځي کې تر څېړنې لاندې دي. د دې طبي پوهنځي رئیس ډاکټر منکشي کجیهیا د بی بی سی هندي څانګې ته ویلي، د وینې اسموینو او د نمونو څېړنو په واضح ډول ښودلی چې د دې ستونزې لامل فنګسي عفونت نه دی. دا پدیده نشي کېدی د یوې مشخصې ناروغۍ په توګه طبقه بندي کړي. څېړنې لا هم روانې دي چې د دې ستونزې اصلي دلیل وموندل شي. همداراز د هغو محصولاتو او خوراکي توکو چې په دې سیمو کې کارول کېږي او د اوبو سرچینو مطالعات روان دي. د دې طبي پوهنځي د څېړنیزې ډلې غړیو هغو کلیو ته سفر کړی چې د دې ناروغۍ له اغیزو سره مخامخ دي. ډاکټر امول ګیتا چې د بولدهانا سیمې د روغتیا او عامې روغتیا مسؤل دی، وایي دوی نشي کولای دا پدیده د فنګسي عفونت له امله وبولي، ځکه چې د ویښتانو دومره چټک تویدل د فنګسي عفونت له امله نه رامنځته کیږي.
لښخړو
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ.
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
تاسیز موک کلازاده رادیو نوره پا دوی منی مایکی در تا دازاده ملما پروگرام لرو. خب یه هم یادوانه که موردون که کم کسان چه دا فلسطان پا داسه لرو پرتو سیمو که اوسی که چه هلتا فقر و بیوزلی تیره دا که ولشه دا خپل سیمی انزرونه ویدیوگانه یو دا بیوزل خلگو غک موک تا پا واتساب بانده را ولی گیزی تاست دا تلیفون شمی روایم با دی واتساب که ولشه موک تا دا خپل مطالب را ولی گیزی 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-